شنبې د غوایي څوارلسمه د مې څلورمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او دا خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 هم خپری شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې ملګرو ملتو او ناټو د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د پریکړو ملاتړ کړی، خو طالبانو د اوربند په ګډون د دې جرګې پریکړې رد کړې دي. لومړی خبرونه. په قطر کې له یوې ورځنۍ دمې وروسته نن بیا د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې پیلې شي. ولسمشر اشرف غنی وایي له اروپایي ټولنې سره په یوه منظم پلان کار کوي چې افغان کډوال په تدریجي ډول افغانستان ته ستنه شي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن له یوې ورځې وقفې وروسته په قطر کې بیا خبرې پیلوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤول سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د جمعې ورځې تر دمې وروسته دواړه لوري نن بیا خبرو ته سره کښېني. زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو د تېرې چهارشنبې په ورځ د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. شغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او په خپل وروستي تازه ټویټ کې ویلي چې اوس وخت رسیدلی دی چې طالبان وسله کیشتي او سولې ته مخه کړي. خو طالبانو نه یوازې د خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده، بلکې په یوه تازه بیان کې یې د مشورتي لویې جرګې د سولې او اوربند وړاندیز هم په کلکه رد کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لسکونه مشکوک غړي یې نیولی دي چې هڅه یې کوله د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د مشورتي لویې جرګې تر پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل:
موږ وشو کولای چې مجموعا 2 عملیات اجرا کړو، هغه گرفتاري عملیاتو، د شپې عملیات، یا هغه ګروپونه لکه د داعش او د طالبانو د هغه ګروپ تروریستي ډلې چې میخواستن
مشورتي لویه جرګه پرون د یو پریکړلیک په خپرولو سره چې پکې پر سوله اوربند بین الافغاني خبرو او د افغانستان اساسي قانون او د وګړو اساسي حقونو ته په درناوي ټینګار شوی دی پای ته ورسېده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د چوکاټ یو مهم او ملي لومړی توپ په عزت سره هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنول دي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون مازدیګر په ارګ کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل پر لارو چارو، د کډوالو لپاره د تحصیلي بورسونو، د کډوالو د حج د سهم، او په افغانستان کې د بهردویو بهر میشتو افغانانو لخوا د پانګونې او نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. جمهور ریاست وای ولسمشر غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم شریک دی او افغان حکومت له دې ټولنې سره په یوه منظم پلان کار کوي څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستنه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 6.5 میلیونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې او سلګونه سره په اروپایي هیوادونو کې میشتي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ترامپ تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل: د ویل ولسمشر پوتین سره مې شي خبرې لرلې چې یو ساعت دوام وکړ. موږ د ډېرو موضوعاتو په اړه وغږېدو. وینزویلا زموږ د بحث یوه موضوع وه. دی نه غواړي چې په دې مسله کې دخیل شي او غواړي چې هلته هر څه سم شي. روسیا د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي، خو متحد ایالاتونه خوان ګوایدو چې د جنوري په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ په رسمیت پیژني. جاپان او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتوغول. د جنوبي کوریا لوی درسیز وویل پیونګ یانګ یو توغندی له خپل ختیځ سمندر غاړې ښارګوټي وونسان څخه د شرق په لور وویشت چې په سمندر کې ولوید. چارواکو وروسته وویل چې شمالي کوریا د سمندر په لور څو نور توغندي هم ویشتلی دي. د جنوبي کوریا یانهوب خبري اژانس د خپل هیواد د لوی درسیز په وینا څرګندوي چې د جنوبي کوریا او متحد ایالاتونو چارواکي د دوغو توغندیو څېړنه کوي. ابتدایي راپورونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نه دي. په ملګرو ملتو پورې اړوند د حقوقي چارو د متخصصانو یوې ډلې د بریتانیا د یوې محکمې لخوا د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د 50 اونیو د بند پر حکم انتقاد کړی. د بریتانیا دغه محکمې د روانې مې میاشت په لومړۍ نیټه 30 کلن اسانج د ضمانت له شرطونو څخه د سرغړونې په تور محکوم کړ. محکمې ویلی دی چې اسانج په 2012 کال کې په داسې حال کې چې په سویډن کې د جنسي تیری او ځورونې له قضیو سره مخامخ او په ضمانت آزاد و، په لندن کې د اکوادور په سفارت کې په پناه اخیستلو سره د ضمانت له شرطونو سرغړونه کړې ده. اسانج تیره میاشت د اکوادور د سفارت لخوا بریتانوي چارواکو ته په لندن کې وسپارل شو. دا سجی رادیو سهرانه خبری مجله اوري. ملګرو ملتو او ناټو د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د پریکړو هرکلی کړی. دا جرګه پرون پای ته ورسیده او په همدې ورځ په غزنی کې د سولې په نوم کرکټ لوبې ختم شوې.
د سولې په نامو په دغه خاطر هم ولوبه وسی خلک سولې ته تشویق سي.
د سولې په نامو باندې غږ ورکړی د ګوند د ځوانانو زړونه لګ راځوندي سي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله څېړل شوې ده. د خوست له سپیری سرحدي ولسوالي د پاکستان له لوري د ډزو له امله خلک کورونه پرېښتي.
دا کورینا ندی دا غا منطقه چې دوه ټول خالی دي د موټر توس ویني چې ویر ویلور دي ډاکیږي.
د خبرونه پورسوي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
ژوند هم خوشبختي اړخ لري او هم کړهونه او ستونزې لري، نو انسان په هر وخت کې باید یو بل درک او تفاهم ولري.
ملګرو ملتو او ناټو تړون د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د پریکړو ملاتړ وکړ. مشورتي لوی جرګه پرون د یو پریکړه لیک په خبرولو سره چې پکې په دایمي اوربند بین الافغاني خبرو اترو او په همغږي سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار شوی دی پای ته ورسیده. طالبانو بیا دا جرګه فرمایشي ناسته بللې ده او د اوربند په ګډون د سولې لپاره د دې جرګې غوښتنې رد کړې دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه د سولې د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د مشورتي لوی جرګې لخوا غوښتل شوی اوربند به په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي او د افغانانو ژوند به وژغوري. د یونامه په اعلامیه کې راغلی دي چې ملګری ملتونه چمتو دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په هدف له ټولو ښکېلو خواوو سره لازم مرسته او همکاري وکړي. یونامه په بریالیتوب سره د مشورتي لوی جرګې د پای ته رسیدو له امله د دې جرګې ګډونوالو ته مبارکي ویلې ده. ناټو تړون هم په کابل کې د جوړ شوې مشورتي لوی جرګې د پریکړو او غوښتنو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د جرګې یو لوی پیغام ورکړ او اوس د سولې وخت دی او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي. د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاس کی په خپل ټویټر کې د مشورتي لوی جرګې د ښه امنیت نیولو په خاطر د افغان ځواکونو ستاینه هم کړې ده. د سولې مشورتي لوی جرګه پرون د سمدستي اوربند بین الافغاني خبرو اترو د پیل زندانیانو د تبادله د افغان امنیتي ځواکونو د حفظ او په همغږۍ او غور سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د غوښتنو په شمول له 30 مادو جوړ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسیده. وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې د سولې مشورتي جرګې او فرمایشي ناسته وبلله او د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د دې جرګې غوښتنې رد کړې. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې تر څو پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي د دوی وسلوال فعالیت به دوام ولري. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤل سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې اکثره افغانان سوله غواړي خو د هغه په وینا د بهرنیو ځواکونو موجودیت د جګړې د دوام سبب دی.
ملګرو ملتو او ناټو د افغانستان د مشورتي لوی جرګې پریکړې وستایلې خو طالبانو رد کړې. د دې جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داوجي پرون په کابل کې رسنیو ته وویل چې په مشورتي لوی جرګه کې د طالبانو یو شمېر استازیو هم برخه اخیستې وه. د دې جرګې د پریکړې لیک د درویش مادو په 15مې ویک راغلی دی. که چیرته د افغانستان په چارو کې د سیمه ایزو مداخله ادامه پیدا کړي، افغان حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړي. خبر لرو چې د خوست لسپیرې ولسوالي په سلګونو کورنۍ وتلې دي او نورې هم د وتلو په حال کې دي. پر دې ولسوالۍ چې د ډیورنډ پر کرښه پرته ده، د چهارشنبې په شپه او ورځ د پاکستان له لورې د توغندیو ډزې وشوې او هلته له ادعا سره سم بمباري هم شوې ده. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل دې ولسوالۍ ته تللی، د خلکو له حاله مو خبروي.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې له شمې کوټ تر میر سپرکنډو پورې د ټولو سیمو اوسیدونکو خپل کورونه پرې ایښي او خوندي سیمو ته کډه شوي دي. دوی زیاتوي د چهارشنبې په شپه او په ورځې د پولې د پورې غاړې څخه د دوی کلي او کورونو ته لسګونه توغندي راغلل. همدارنګه چورلکو بمباری وکړي چې له کبله خلک مجبور شول تر څو د همدې شپې په تیاره کې خپل کورونه پرېږدي او خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. یاد سیمه چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې پرتې دي له خوست ښار څخه خواوشا 70 کیلومتره واټن لري. د خانمدین په نوم د کاڼې د سیمې یو اوسیدونکي هغه سیمې راوښودی چې توغندې پرې لګېدلې دي.
دا کورینه نه دي، دا هغه منطقه چې دو دا ټول خالي دي، دا موټر توس وینه چې ویر ویلور دي ډاکیږي. دا کونینه هغه لرا پسا میلا بیلی دغه نه وتل سره ګنډه باره بیلی د سره ګنډ نه دا در پړتا چې کیم ځنې کورینه دي دا زړ خلک پوتې دای په دغځي بار چې توس پر وښتي وای اخې می ارو ډپ غوړ سامان دینا چا چولی وی دا ټولې دې مشکاټي چکو په لاره کې خسته دې راغلی وی چک تانی تا لوړې چک درا زون تا لوړې چک دولې پړتا دې ځانې پلی ری لوړلې خو یې په لاره کړي ځنو کاټ نه دی سره میندلی.
د غفران او اسلام الدین په نوم د هغه سیمې دوه نور رسیدونکي وای چې دوی د څلور کاله په امن کې وو. خو له دې بمباری او توغندې ورسته له دوی امن کاړه وکړه.
درې څلور کاله امن وو، بیا په امن کې چې بیا عبدالله ته پر وترل وسایل بمباری وکړي خلکو ولاګه د چک شهیدون شول ډېر خال کو لاګه دله ته پر تری دلا امن یا نشته مشره د مرسته وکوي شپه کرنا وتلی میر پلور زیای په لختوی خستا په یو بجارس دلی
ته بدلا کونی کا کونای دای په دشګی کو لاګه دله 10 روغلا هلیکاپټر دا پر منطقه وشتل غونډه دا افغانستان صحاد د افغانستان غادي بډر دای 10 روغ سره 13 بیا لول ولې
د سپیرې هغه سیمه ته چې پرتګاندې وشتل شوی او د چورلکو بمباری پرې شوی دی. یاد ولسوالۍ او بسوال خاطی زون کې د سرحدي ځواکونو مشران او سرتیری هم ورغلی ول. د سپیرې ولسوال محمد عظیم زدران ول چې
تقریبا چې پاور سمو غلو 200 مکتوب کله خو یغ نورسته تر 1400 کورونو پر راځي څوک یې سپیرې خوته د سورکښت وخت دي سپلګین ته وخت دي زنه یو خوته غته تللې دي مخکې د ګلون غچ بلو کم زنه غته تللې دي موږ د معلومات مخې زنه تړنی په صحه کې ځای پځې شوې.
د دویم سرحدي لري وقمندان ډګروال محمد شریف ساسای وای د مشاهده لمخې د پولیس له اخوا دی لورته 150 سپورې توغندې راغلي.
د پاکستان پوز له خوانه چې خپل مشاهده کړ تقریبا د 150 په شاوخوا کې توپچی انداخت د پارزی خه د هغه خوا څخه د پارزی خو د خوا ته سیمې چې دغه ولسوالۍ د موږ تاسو په کې موقعیت لرو د سپیری ولسوالۍ د خوست ولایت پورې مربوطیت لري. د دې سرحد د پارزی خه سره په نږدې سیمو کې د شاوخوا خلک چې ژوند کوي تاسو خپل هم شاهد دي د صحنه ګوري چې دلته ملکی خلک دي په ملکی کورونو باندې په کلو باندې دغه مرمایو ثابت کړی دي او ملکی خلکو ته ځینی عملی تلفات رسیدلي دي.
د دې ترڅنګ د خوست چارواکو ویلي چې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرسته تیار شوې دي. بلورې ته په دې ورځ په تڼیو کې هم قومي جرګه رابلل شوې وه او جرګې پریکړه وکړه چې د پولې په ساتلو کې د افغان ځواکونو په څنګ کې برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو خو په نړیوالو موضوعاتو کې په دې خبري مجله کې دا موضوع څېړو چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د روسیې جمهور رئیس په ټلیفون یو ساعت خبري کړې دي. د دوی د ټلیفوني خبرو اترو جزئیات سری دا به په راپور کې په تفصیل واوري و بجو 15 دقیقې دی مشورتي لوی جرګه په کابل کې پرون پای ته ورسیده په دې جرګه کې تر 3200 ډیرو کسانو برخه اخیسته وه خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې وه نړیوالو چاپی خبرونو د دې جرګې په اړه لیکنې خبرې کړې دي دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده او ولسمشر محمد اشرف غنی د 115 اویا طالب زندانیانو د خوشی کولو اعلان وکړ ولسمشر ویل د 15 ورځنی جرګې یو پیغام وو او هغه دا چې افغانان سوله غواړي د اوربند وړاندیز هم وکړ خو ټینګار یې وکړ چې دا پریکړه باید یو اړخیزه نه وي مقاله لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته څو ځلې سفرونه کړي چې د روسیې او چین په ګډون د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د سولې پر موضوع تفاهم رامنځته کړي مقاله همداراز لیکي چې شاغلی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی دی خو د مقالې په وینا د خبرو تمرکز یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او پر دې دی چې افغان خاوره به د نړیوالو تروریستانو د خوندي ځای په توګه نه کاریږي مقاله په پای کې یادونه کوي چې طالبانو کلونه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې نور غړي ته خوندي ځای ورکړی وو برتانیایي ډیلی میل ورځپاڼې هم د سولې مشورتي لوی جرګې پای ته رسیدو او ګډونوالو لخوا د اوربند غوښتنې ته کتلې دي په دې غونډه کې تر 3200 زیاتو کسانو ګډون کړی وو او 80% ګډونوال شذې وي چې له ټول افغانستانه په دې غونډه کې د ګډون لپاره ورغلي وو ډیلی میل لیکلي له دې سره چې په لوی جرګه کې د اوربند خبري لومړیتوب درلود او طالبانو پکې حضور نه درلود خو دې ډلې په ورستیو کې په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې په مقاله کې همداراز راغلي چې وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات اړولې دي او د افغانستان نیمایي خاوره په خپل لاس کې لري ورځپاڼې دې ته هم کتلې چې امریکا خپل هڅو ته دوام ورکړي چې د افغانستان ولس کلن بحران ته د پایټکې کشیږي ډیلی میل د سولې د مشورتي لوی جرګې له منشانو څخه یوې عاطفه طیب له قول لیکلي چې دوی د افغانستان لپاره تلپاتې سوله غواړي د دې په وینا هیڅ جګړه ګټونکی او هیڅ سوله بایلونکی نه لري نو د لوی جرګې ټول غړي له طالبانو غواړي چې بحران ته د پایټکې کشیږي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي
پرون په کابل کې مشورتي لوی جرګه پای ته ورسېده او په غزنی کې د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ په همدې ورځ تر سره شوې د کرکټ مینوالو څنګه د ټورنمنت ته د سولې نوم ورکړې دا لوبي چا ګټلې او د کرکټ مینوال په غزنی کې له کرکټ بورډ څخه څه غوښتنې لري کله دغه پښتنو له ځوابونو ځان خبروي له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپورته ورسه
په غزنی کې د جمعې په ورځ د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ له شاوخوا یوې میاشتې دوام وروسته په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د ولایت تر شلو زیاتو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه د دغه سیالۍ دوو تنو تنظیمونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ځکه یې د سولې نوم ورکړی دی چې په غزنی کې خلک زیات له ناامنیو سره مخ او سولې ته تږی دي
نوم یې رحمتالله ریحان ده د دې سولې په نامه په دغه خاطر هم ولوبه اوسي خلک سولې ته تشویق سي
نوم فضلرحمن کاري ده په دې خاطر باندې چې غزنی کې ډېر جنګونه سوي دي ډېر زیات تلفات غزنی مثال د ملکي خلکو لري په دې خاطر باندې دلته موږ لوبه د سولې په نامه باندې غږ ورکړی د ګوند ځوانانو زړونه لږ راځوندي سي
دغه سیالۍ ته په سوونو خلک سپیرو دلو ته په سپیرو خاورو کې ناست او د کرکټ ننداره یې کوله خو ځینو لوبغاړو مینوالو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په غزنی کې دا یو مناسب لوبغالی د جوړېدو غوښتنه کوله
زما نوم محمد ظاهر وفا دی او د خپلواک شرافت د کرکټ کلب کپتان یم موږ د کرکټ بورډ نه جدي تقاضا ده چې اوس په اکثرو ولایتونو کې ټرف وکټې جوړې سوي ښه ګراونډ وي موږ متاسفانه چې داسې میدان دی چې هلکان پکې اکثره وخت پزې خوږېږي او لاسونه پکې ماتېږي پښې پکې ماتېږي نو دا هم تقاضا ده چې د غزنی دپاره یو ښه معیاري کرکټ ګراونډ جوړ شي
زما نوم اختر پهلوان ده راغلی یم د کرکټ مینوال یم دا خلک لوبه کوي زراو خلک راغلي دي ټول خاورو کې متناسب دي چې یو بوټ واغ کې چې لوکس چای جوړ کې او کوم میدان جوړ کې
په غزنی کې د کرکټ بورډ مسول زبیولا ریحان وایي دغه سیالۍ ته ځکه د سولې نوم ورکړی دی چې خدای په هیواد کې سوله راولي زبیولا ریحان ازادي راډیو ته وویل د غزنی په تاریخ کې تر ټولو ښه لوبه وه چې زیات مینوال ورته راغلي وو څو ځله مو د غزنی له محلي چارواکو سره د لوبغالي په اړه ناستې کړې او هغه یې هم تمره کړې ده
نن دمو پایلو به ولا پلمړي زل د سلو بدلته وسواله سي مطلب دومره لیدون کې درل د کرکټ مشکلات تاسو ته به تر معلومي سي په غزنی کې ډیر زیاتې مشکلات دي.
پایلوبې ته خپلواک شرافت او دوبۍ پټرولیم لوبډلې وتلې وې چې خپلواک شرافت لوبډلې دوبۍ پټرولیم لوبډلې ته د وې کټو په ماتې ورکولو سره دغه سیالۍ په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ پایلوبې ګټونکې ډلې ته د موټر سایکل او یو شمېر نورو لوبغاړو ته د ځینو جایزو په ورکولو او د اتڼ په اچولو سره ماښام ناوخته پای ته ورسېده.
خپلواک شرافت لوبډلې د غزنی د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ وګټلې. یو تازه خبردار لرو چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ حالات ترنګلی دي او داسې خبر ورکړل شوی دی چې طالبانو یو شمېر کورونه سوځولي دي او زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو مجبوري شوي دي چې ووزي او نورو سیمو ته انتقال شي. حکومت هم د راپورونو له مخې له ځینو بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کړي دي. د ازادي راډیو د 8 بجو په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو ټلیفوني خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د اټومي وسلو پر کنټرول، د وینزویلا د بحران او د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په اړه خبرې وکړې. دا په ارجنټاین کې تیر کال د G20 هیوادونو په سرمشریزه کې تر کتنې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ ټلیفوني مکالمه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پرون یې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره اوږدې او ښې ټلیفوني خبرې کړې دي. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې د او پوتین د سوداګرۍ، د وینزویلا د بحران، اوکراین، شمالي کوریا، د اټومي وسلو د کنټرول او د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورت په اړه بحث وکړ. د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي دي چې دا تلیفوني خبرې ډېرې ګټورې وې. تر دې وړاندې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویل ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د یو نوي بالقوه اټومي تړون پر موضوع هم خبرې کړې دي. امریکا او روسیا دواړه سږ کال د سټارټ په نوم له دوه اړخیزه اټومي تړون څخه چې موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیده ووتل. په سټارټ اټومي تړون کې چین شامل نه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي چې ټرمپ او پوتین یو سات خبرې وکړې، خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ تلیفوني خبرې د واشنگټن په غوښتنه شوي او یو نیم ساعت یې دوام وکړ. میرمن ساندرز ویل چې دواړو مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورټ په اړه هم لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین په 13 دسمبر میاشت کې د ارجنټاین په مرکز کې د G20 هیوادونو د سرمشریزي پر مهال پر دې موضوع خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلې دي چې د وینزویلا د بحران په اړه ټول انتخابونه موجود دي. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او امریکا بیا د دې هیواد د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت مشر په توګه په رسمیت پیژني.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبري شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن له یوې ورځنۍ وقفې وروسته په قطر کې د سولې خبرې بیا پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لسکونه مشکوک غړي یې په کابل کې نیولي دي چې هڅه یې کوله د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې د چوکاټ یو مهم او ملي لومړی توپ په عزت سره هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنول دي. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازیو ته ویلي دي چې اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم شریک دی او افغان حکومت له دې ټولنې سره په یوه منظم پلان کار کوي څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر پرون یو ساعت په ټیلیفون خبرې وکړې. جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتوغول. ابتدایي راپورونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نه دي. د ملګرو ملتونو پورې اړوند د حقوقي چارو د متخصصانو یوې ډلې د بریتانیا د یوې محکمې لخوا د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د 500 نویو د بند پر حکم انتقاد کړی او پر غزې تراړه پرون د اسرایلي الوتکو په یوه تازه برید کې د حماس ډلې دوه وسلوال وژل شوي دي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اسمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
حلیمه هڅه ویسایم د دولت کارکونکي
نن په تفاهم وغږیږو چې تفاهم څه ته وایي.
تفاهم لغوي او تعریفي اړخه کوي، خو ځانته ځانګړی تعریف او لغوي معنا ولري. خو څومره شما پیژندل، یو بل پیژندل، یو بل درک کول، یو بل قبلول، دغه ته موږ تفاهم ویلی شو.
ولې ځینې کسان تفاهم نه کوي؟
دوی په حقیقت کې یو بل نه دي پیژندلي. کله چې انسان یو بل په سمه توګه یا په پوره توګه ونه پیژني، نو دوی د یو بل هغه خواص، هغه عادتونه او هغه سیتونه هغه غوښتنه چې یو بل نه لري هغه هم نشي درکولای.
څنګه کوي شو تفاهم وکړو؟
ژوند هم خوشبختي اړخ لري او هم کړهونه او ستونزې لري، نو انسان په هر وخت کې باید یو بل درک او تفاهم ولري. یواز او یواز هغه وختونه سړی د پر مهم نه دي چې ژوند کې مثلا خوشبختي او خوشحالي او اوسېږي، نو دوی یو بل درک کیدای شي. داس وختونه هم رامنځته شي چې په هغه کې مشکلات وي، ستونزې وي، او دغه وخت کې د انسان درکول یا هغه نیمګړتیاوي یا هغه مشکلات چې باید یو بل یې په ګډه سره مقابله وکړي، هغه وخت کې تر ټولو درک او تفاهم مهم دی چې باید انسان په ژوند کې پلی.
که تفاهم ونشي البته کوم مشکلات پر جوړ کړي.
د تفاهم نشتون کپلاندو الفاظ کوم کوم اړیکه چې وي هغه له منځه وړي. هغه اړیکه چې که هغه د خاوند او میرمن منځ وي، که هغه د همکارانو تر منځ وي، که هغه د کورنۍ په سطح د کورنۍ غړو سره وي، نو هغه مهمه اړیکه چې وي هماغه اړیکه له منځه وړي. کله چې اړیکه له منځه لاړه، د ژوند ټولو خوشبختۍ، دوستۍ او ټول هغه ښه ګامونه چې سړی پورته کولی شي سره هغه له منځه وړي.
تفاهم ګټې په څه وي؟
د تفاهم ګټې نیکبختي، خوشبختي، حتی په یوه مملکت کې سوله، ثبات چې دی وکورین کورنۍ نه ملبته موږ ویلې شو شرخ راخلی.
اته ویلې خلکو ته چې چا سره تفاهم وکړي.
د ژوند په هر برخه کې ک ابتدا کورنۍ وي، مشرانو سره، کشرانو سره باید تفاهم وسیږي. لاغه نو روسته بل کورته چې د خاوند نه نیولې، د خاوند تر هغه اقارب چې سړی ژوند ور سره کوي، هغه سره هم باید تفاهم وسیږي. البته تفاهم باید دوړ خولري، دوړ وړ خونه وشي. دی وی خو په تفاهم باندې هم څنګه کیږي؟ په دفتر کې د کارمندانو سره باید تفاهم وسیږي، او په کومه ټولنه کې چې وسیږي، هغه همسایگان، هغه د ټولنې وګړي چې دی، البته د هغه سره هم څنګه سړی باید تفاهم وکړي ترڅو ژوند په اسانۍ سره مخ ته لاړ شي.
ډیره مننه.
د ژوند پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر احمد صابر له هلمند لیکي باید حکومت د لوی مشورتي جرګې پریکړو ته پوره درناوی وکړي. عبید الله له کابل لیکي طالبان اولې د مشورتي لوی جرګې پریکړې نه دي منلي. افسر له غزنی لیکي طالبان بې رحمه دي. حکمت الله حماس له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی د طالبانو بندیان خوشی کوي، نو طالبان هم باید ورته عمل وکړي. بشیر حبیب زای له لوګر لیکي افغانان دې دواوی وکړي، روشه را روانه ده، څو سوله په هیواد کې ټینګ شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي دواړه لوري باید پروژه کې اوربند وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبانو اولی اوربند ونه مانه، البته پښتنه کوي ابدالي له خوستل کې ولسمشر غني باید د طالبانو ټولي غشتنی ومني. دا خبری مجله محمد دومره بل خبری مجله